دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سوا زبوريوال کاکړیم سلامونه میومنه په دې خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د بې پیلوټ الوتکې د برید په اړه ریپورت لرو. د پېښور په جلوزی کې کې د پرونی برید تازه حال درکو او له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په اړه د افغان ولسمشر حامد کرزی سرګندونو ته هم کتنه کړې. د دې خبرونه په دویم نیمای کې اونیس پروګرام جمهوریت هم وړاندې کوو، خو لومړی به خبرونه واورو چې ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سټکی. په شمالي وزیرستان کې تیر شپه امریکایي ډرون بریچ شوه دی. نن د پاکستان نگران وزیر اعظم ټاکلو لپاره د پارلماني کمیټې ادرې مغونډه کیږي او د هند پارلمان د جنسي جرمونو پر ضد د لا سخت قانون منځوري ورکړي. د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې بیګا تر نیمه شپه وروسته امریکایي ډرون بریچ شوی دی چې پکې سلور مشکوک وسلوال وژل شوی دي. دولتي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د غبرید په تحصیل د تخیل کې د وسلوالو په یو ګاډي شوی دی. په غبرید کې دوه میزایل داخل شوی دي او په نخښه شوی ګاډي هم تباه شوی دی. چارواکو د وژل شویو کسانو د شناخت په اړه څه نه دی ویلي. دا مشال ریډیو خبري الوی د نوخر په جلوزو کډوالو کیمپ کې په پرونی 14 نکی د وژشو کسانو شمیر 1500 ته رسیدلی. په وژشو کې زیاتره د خیبر ایجنسی کډوال دي چې پکې زنانه او ماشومان شامل دي. د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله او نگران وزیر اعلی ریټایرډ جسټیس طارق پرویز د دې پیښې په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. بلخوا د تحریک طالبان پاکستان بیان احسان الله احسان رسنیو ته ویلي دي چې ډلې د پیښې سره هیڅ تړاو نه لري. دا په داسې حال کې د چې تیره ورځ په جلوزو کډوالو کیمپ کې هغه وخت یو موټر بمی چاودنه وشوه کله چې په کډوالو راشن تقسیمېدلو. د خیبر یو بخنه غواړم. د خیبر ایجنسی یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار د جمرود په وزیر ډنډ سیمه کې په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو لپاره تیلوړونکو ټینکرو باندې ناڅرګند وسلوالو ډزې کړې دي. د دې برید په نتیجه کې یو ډرایور وژل شوی دی او دوه نور پکې ژوبل دي. د چارواکي ویل د پیښې وروسته سیمه په ولکه کې اخیستې ده او د دغې پیښې پلټنې پیل کړې دي. د بلوچستان په کلات سیمه کې نن نامعلومه وسلوالو سلور کسان په ډزو وژلې دي. د کلات سیمې د پولیسو یو چارواکي محمد عیسی نن مشال ریډیو ته ویل چې په موټر سایکل سواره نامعلومه وسلوالو په یو پیک اپ موټر ډزې کړې چې په نتیجه کې مرګ شو بلاره میاسته شوه. د پولیسو په وینا دا هدفي وژنه وه. د وژل شوو کسانو تعلق له سند او پنجاب صوبو سره دی او د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. نن د پاکستان د نگران وزیر اعظم ټاکلو لپاره د حکومتي او مخالفو ډلو پارلماني کمیټې درېمه غونډه کیږي. د یادې کمیټې وروسته غونډه 13 اول مورز په لسی نتیجې پای ته رسیدلې. د کمیټې غړو ویلي دوی بحث کوي چې په ملک کې د انتخاباتو کولو لپاره د نگران وزیر اعظم پر ټاکلو سره سلا شي او دا فیصله د انتخاباتو کمیشن ته ونسپاري. په پیښور کې د قبایلي سیمو په سلګونو زده کوونکو د زیارت په ورځ په یو لاریون کې غوښتنه وکړه چې د دوی تعلیمي هلې ځلې جاري ساتلو په لړ کې د ترهګرۍ نه د ښکار شو زده کوونکو مرسته وشي. دغه لاریون د زده کوونکو اتحادیې فاټا سټوډنټس فیډریشن لخوا وشو. په لاریون کې زده کوونکو غوښتنه وکړه چې په ترهګرۍ کې د تباشو سکولونو د بیا ودانولو سره سره د قبایلي سیمې د زده کوونکو تعلیمي اخراجات د یو کال لپاره معاف شي. دوی ویل کچرې د دوی غوښتنېونه منل شي نو احتجاج ته به دوام ورکړي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د افغانستان د موسیقۍ د قومي ادارې مخکښ او مشر احمد سرمست د مشال ریډیو د افغان څانګې ازادي ریډیو لخوا د کال شخصیت نومول شوی دی. یا د اداره او د افغانستان د ځوانانو د موسیقي ډله افغانستان یوت اورکسترا د هیواد ماشومانو ته د موسیقي په ذریعه د ودې ورکولو موقع په لاس ورکوي. د ازادي ریډیو سره په خبرو کې احمد سرمست ویل چې داسې باور کوي موسیقي نه یوازې د فن او تفریح یوه لاره ده، بلکې د غربت پر ضد او په ټولنه کې د بنیادي بدلون راوستلو یو وسیله هم ده. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان په شان په یو جګړه ځپلي هیواد کې هیواد موسیقي خپل ښه اثرات غورځولی شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر اسرائیلیانو غږ کړی چې دا خبره ومني چې د یهودي ریاست امن او دوامداره امنیت لپاره به سمجوته ضروري وي. د زیارت په ورځ په بیت المقدس کې اسرائیلي زده کوونکو ته په وینا کې اوباما وویل چې په منځني ختیځ کې امن ضروري دی، ځکه چې امنیت ته د رسیدلو لپاره دغه یوازینی حقیقي لاره ده.
فلسطینیان باید د اسرایلیانو دولت او د دوی دا حق چې پر خپل امنیت ټینګار کوي ومني، او اسرایلیان باید دا ومني چې سولې ته د رسیدو په لاره کې د میشت ځایونو د جوړولو دوام د ګټې پر ځای تاوان لري، او همداراز له اسرایلو سره په څنګ کې یو خپلواک فلسطین چې حقیقي سرحدونه به ورته وټاکل شي ژوند کولای شي.
نوموړي ویل د فلسطینیانو د خپل ارادې او انصاف د غوښتنې باید درناوی وشي. بل خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن اردن ته ورځي چې د نوموړي د سیمه ییز دورې اخري هیواد دی. تمه کیږي چې اوباما او شاه عبدالله به په اردن باندې د شام د شخړې په اثراتو غږیږي چې په اردن کې دا وخت د شام تقریبا درې نیمو لکو مهاجرو پناه اخیستې ده. د هند پارلمان د دسمبر په میاشت په نوی دلی کې د یوې جینۍ سره د وژونکي ډله ییز ایجنسي تیری خلاف په ټول ملک کې تر سختو مظاهرو وروسته د جنسي جرمونو پر ضد لا نور سخت قانون منصور کړي. دغه نوی قانون د زیارت په ورځ د ایوانې زیري لخوا تر منصورولو دوه ورځو وروسته ایوانې بالا منصور کړ. د نوی قانون تر مخه د جنسي زیاتی کولو سزا عمر قید دی، خو هغه تیری چې ښکار شوی کس پکې ووژل شي او یا مفلوج شي نو سزا به یې مرګ وي. که چېرې پولیس په شکایت درج کولو او هسپتال انتظامیه د ښکار شوي کس په علاج کولو کې پاتې راشي نو دوه کال پورې به ورته سزا ورکړل کیږي. په عراق کې د ملګرو ملتونو سفیر وایي چې په شام کې روان تشدد عراق ته د منتقلېدو ډېر امکان موجود دی. مارټین کابلر وایي چې دا به د عراق خپل سیاسي او امنیتي چیلنجونه اغیزمن کړي. کابلر د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل ته د زیارت په ورځ وویل چې اوسطاً 8000 شامي وګړي هر ورځ عراق ته تښتي. هغه وویل چې په عراق کې دا وخت تقریبا 1,00,000 شامي وګړي موجود دي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د بریکس ډلې په هیوادونو غږ کړی چې په یو لا غټ جغرافیایي سیاسي طاقت دی بدل شي. په دغه ډله کې په اقتصادي ډول آرامې خطه کېدونکي هیوادونه شامل دي. پوتین د بریکس هیوادونو سرمشریزې غونډې نه وړاندې آی ټارټارس خبري ایجنټ سره خبرې کولې. په یاده ډله کې برازیل، روس، هند، چین او جنوبي افریقا شامل دي. خبرونه پای
خبرونه مو لمشال ریډیو اوریدل چې ملیحه امیرزاده وړاندې کول. په شمالي وزیرستان کې د بیپلوټ الوتکې په برید کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوی دی. د پېښور په جولزي کیمپ کې د پرونی برید د مړو شمیر 15 تر رسیدلی. د دې کیمپ یو اوسیدونکی وایي
دلته مونږ ته هیڅ قسم تحفظ نشته دی. مونږ دلته په هر ځای کې په هر قدم باندې نیریږو. دا د ګورنمنټ آف پاکستان کمزورتیا ده چې دلته مونږ پالنه نشي کولای.
افغان ولسمشر حامد کرزی پر وسلوالو طالبانو یو ځل بیا غږ کړی دی چې وسلو غورځي او د هیواد د پرمختګ لپاره کار وکړي. بل پلو په افغانستان کې د سولې عالی شورا له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په اړه هیله مند ده.
هغه شرایط چې د مستقیمو مذاکرو لپاره د افغانانو ترمنځ باید رامنځته شي، هغه شرایط اوس رامنځته شوي دي چې یو دفتر د خلاصېدو لپاره شرایط برابر شوي دي.
د خبرونې په دوم نمایي کې به په جمهوریت خبرونه کې واوري چې ټاکنې یا انتخابات څه معنا لري.
هغه بنسټیز اصل د یو ولسواکي نظام هغه ټاکنې یا انتخابات چې ولس په خپله خوښه یو څوک وټاکي او د هغوی د هیلو او ارزوګانو مطابق عمل وکړي شي.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مو په خبرونه کې مو اوریدل، په شمالي وزیرستان کې تیر شپه د حکومتي چارواکو په وینا د بیپلوټ الوتکې په برید کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوی دي، او دغه بیپلوټ الوتکو د وسلوالو پر یو موټر برید کړی دي. تفصیل لدی سیمې د مشال ریډیو د خبري حل پر رپورت کې اورو.
د چارواکو په وینا امریکایي بې پایلوټه الوتکو د نیمې شپې وروسته سرخار میرانشانه خواوشا سلویخ کیلومتره لویدیز تحصیل د تاخیل سیمه کې د مشکوکا وسلوالو یو ګاډی په نښه کړ چې ور باندې دوه میزایل وداغل. د دوی په وینا په دغه برید کې څلور مشکوکا وسلوال ووژل شول او په نښه شوی ګاډی هم په بشپړه توګه تباه شوی دی. ځایی دولتي چارواکو او آزادې سرچینو تر دې دمه د وژل شوو د شناخت په اړه څه نه دي ویلي. د استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د برید پخلی وکړو او زیاته یې کړه په نښه شوي ګاډي کې څلور مشکوکا وسلوال وژلې شوي دي. د سیمې خلک وایي د شپې نه ډرون جازونو د غلطه په هوا کې په زیات شمیر کې پروازونه کول. په روانه میاشت کې د ډرون الوتکو لخوا دغه دویم برید دی. د نه وړاندې برید د روانې میاشتې په لسمه نیټه باندې د شمالي وزیرستان تحصیل د تاخیل د ګان سیمه کې د راپورونو تر مخه پر اسپا باندې سپاره وسلوالو باندې شوی و چې دوه وسلوال پکې وژلې شوي ول.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
مشال ریډیو اورې په جلوزی کډوال کیمپ کې د پرنې بمی چاودنې د مړو شمیر 15 تر رسیدلې دي او د خیبر پښتونخوا گورنر او نگران وزیر اعلی د دې پیښې په کلکه غندنه کړې ده. بلخوا تحریک طالبان پاکستان ویلي دي چې دوی له دې برید سره هیڅ تړاو نه لري. په جلوزی کیمپ کې میشت کډوال وای له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي او د دې پیښې وروسته به یا ستونزې نورې هم زیاتې سي. له سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
په جلوزو کډوالو کیمپ کې د پرونی ورځې د بمی چاودنې د مړو شمیره 15 ته رسیدلې ده چې پکې زیاتره د خیبر ایجنسۍ کډوال وژل شوي دي چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي او د یو غیر دولتي ادارې دیش کلنه میرمن همیرا هم په دغه پیښه کې وژل شوې ده. په جلوزو کډوالو کیمپ کې د پرونی ورځې د بمی چاودنې وروسته په دغه کیمپ کې ډېر کډوال د یو شمیر امنیتي اندېښنو سره مخ دي او دوی وایي چې که یوې خواته دوی په خپل سیمه کې د بدامنۍ د وجې په جلوزو کډوالو کیمپ کې په کډوال ژوند مجبور کړی شوی دی، نو بلې خواته دوی په کیمپونو کې هم د ترګرۍ د پیښو ښکار کیږي. په دې لړ کې په جلوزو کډوالو کیمپ کې د پرونی ورځې د بمی چاودنې وروسته د خیبر ایجنسۍ یو څو اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل:
دومره د نیو کې یو موټر رسی و دغه لا راسیږي و دومره د پولیس والا و دومره د ملیشیا والا و دومره د آرمی والا وی لوډ وی ورناوځي دلته پښه. نو دا اندازه مطلب چې لګي دل په پورې چې کومه زار وغلو شو او بیا په کور دا چې مطلب چې دغه فوزات وشي په دروازې کې ولاګي چې پاره دروازات شر نه وځي.
لمنوم شاجیان دی د خیبر ایجنسی سره ما تعلق ته ملک دین خل کوم سره او دلته مونږ ته هیڅ قسم تحفظ نشته دی. مونږ دلته په هر ځای کې په هر قدم باندې مونږ دلته یریږو. حالانکه د ګورنمنټ او پاکستان چې کوم دای کمزورتیا ده چې دلته مونږ پالنه نشي کولای.
د جلوزو کډوالو کیمپ د امنیت په باب لمی چې کله د یاد کیمپ د انچارج نور اکبر نه د پیخي پځی کې پښتنه وکړه چې د بارودو نه ډک غاړې سرنګ کیمپ ته د ننه پریخودلې شو. نو په جواب کې هغه وویل:
دا خو غاړې چې دین دا خو د فور تم راځي غاړې او دغه ته د خپل پرایویټم راولي. مهرال زموږ د کیمپ لارې لګډيري دي چې هغه باندې مونږ ډیر زیات کوشش کوو. مونږ بیریرم لګولې په هغه باندې مونږ کوشش کوو چې درو خو زیات تر اړې پیځ هغه مونږ پکې سامان وړو یا په خپل خوراک کړو. نو
د خیبر ایجنسی ولس اندېښمن دی چې د دې پیښې وروسته به د هغې ستونزې نورې هم سیوا شي او د امنیت ټینګولو په بانه به عام ولس زورولی کیږي.
زما نوم خلیل الرحمن دی، زه د کونسلو برونټ د خیبرون صدر یم. د مننه دا ته مطالبه کوو چې یو طرف ته په خپل وطن کې په ګولو ولې چې د هغه ځنه مونږ واپس دلته راغلو دی په دې کیمپ کې مونږ راشفټ شولو. نو دلته خو زمونږ د تحفظ داسې یو بندوبست جوړ کړه.
تر دې دمه د دې پیښې پړه کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې او د خیبر پښتونخوا ګورنر انجینیر شوکت الله، د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی جسټس ریټایرډ طارق پرویز او د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان دا پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده. خو بلې خواته د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان هم رسنیو ته ویلې دي چې دوی د دې پیښې سره هیڅ قسمه تړاو نه لري او دوی هم د دې پیښې غندنه کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په ټوله نړۍ کې د جنگ او د امن د دورې لپاره څه روایتي او څه لیکلي اقدار او قوانین وضع سوي وي چې له مخې یې ډلې، هیوادونه او ټولنې خپلې مبارزې پر مخ بیایي. په دغو کې د ټولنې هغو وګړو ته استثنا حاصلوي چې د هرې مبارزې برخه نه وي، لکه د بیلګې په توګه ماشومان، ښځې، ناروغان، سپین ږیرې او هغه خلک چې نه هیلي ځلی کوي او نه د یو مبارزې سره معلم او اخلاقی مرسته کوي، هغوی هدف نسی جوړول کېدای. نور تفصیل په دې اړه د مجید بابر په رپورت کې اورو.
د 1300 کلونو راهیسې په خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او افغانستان کې وسلوالو په یک طرفه توګه دغه استثناء ختمه کړې او هیڅوک هم په امان نه دی پاتې. په پیښور کې مې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون د صوبایي مشر شیر محمد خان نه وپوښتل چې د دغو اقدارو او قوانینو نه د سرغړونې بنیادي وجه څه ده. نو موړې وای
د پریشانی او د فکر خبره په دې وطن کې نه ده چې د هر جنگ او د هر تضاد او د هر مناقشې یو اصول وي، هغه کې څه خلک مطلب چې ټارګیټ وي او څه خلک مطلب چې هغه حملاور وي، دا دواړه فرق پکار ده چې یو بل ته معلوم وي. او بیا دا هم پکار ده چې د دې وجه او نزا هغه یعنی صورت چې دا په څه جګړه ده. نو زمونږ د بد مرغه د یو داسې عجیبه بحران سره مخامخ یو چېرې دا موږ ماشومان ټارګیټ کوو، موږ مطلب چې ډاکټرانو لی ټارګیټ کوو، موږ وکیلانو لی ټارګیټ کوو، موږ ججانو لی ټارګیټ کوو، څنګه مهاجرو لی ټارګیټ کوو.
په قبایلي سیمو کې هم د جنگ او د هر یوې تنازع او دښمنۍ خپل اصول وو، خو په دې ورستو کې د راپورونو له مخه په دغو سیمو کې یو شمیر ښځې، ماشومان او سپینګیری د رواني ناامنۍ ښکار شوي دي. د خیبر قبایلي سیمې د کوکی خیلو قبیلې یو مشر عبدالرحیم کوکی خیل وای چې په قبایلو کې کچرې چا د خپل د سر د دښمن په ښځو او یا ماشومانو تیری وکړ، نو دا به هغه قبیلې لپاره د پیغور خبره وه.
که دښمنی به وه یا نور څه مسلې به وي، نو زنانه و ته به چا څه نه وي، ماشوم هم په کې ازاد و، زنانه هم ازاد و، هغې به خپل ژوند کولو، زنانه به راتلي، پکي ته به راتلي، غره ته به تللي، اسپتال ته به تللي، نو په دې باندې به د چا تعرض نه و. په دښمنۍ کې یا هر قسم چې داسې حالات به را جوړ شو په علاقه کې چې هغه کیبتین شه، نو ډزې به وي، یا به دښمنۍ وي، نو دوی ته په کې ازادي وه. دا کلام نه دی شوي چې چېرته په ښځه لاس پورته شوی وي یا په ماشوم باندې لاس پورته شوی وي.
دا چې د دغو اقدارو او قوانینو نه د سرغړونې وجه څه ده او هغه څوک دي چې دغه سرغړونې کوي؟ په پیښور کې مې د ټولنیزو چارو کارپوه پروفیسر خادم حسین مخې ته دغه پوښتنه کېښوده. نو په ځواب کې یې نوموړی وایي
چې د پښتنو کوم ځمکې سره تړلې کلچرو یا د هغې اقدارو یا د هغې رسومو یا د هغې لید لار وه، ورلډ ویو وه، نو هغه ورلډ ویو ډېر په منظم طریقې سره د ایجوکیشن سیستم په ذریعه، تعلیمي نظام په ذریعه، د میډیا په ذریعه، د مدرسو په ذریعه، د سیاسي مذهبي ګوندونو په ذریعه او د یو داسې سلفي جهادي نړیوال نیټورک په ذریعه د پښتنو خاورې نه د هغې کلتور، د هغې لیدلار، د هغې مفکوره، د هغې روایت وتړلې شو، ختم کړی شو.
د بشري حقونو لپاره کار کوونکی شیر محمد خان وایي چې د روانې ناامنۍ او د پښتنو په ځمکه د اوږد جنگ دا معنی نه ده چې امن به چرې هم نه راځي. د هغه په وینا د هرې مبارزې یو مفکورې، یو فطري ژوند وي او هغه مرګ هم لري. د ده په خبره که څه هم د جنگ د مفکورې د مرګ نیټه نه ده معلومه، خو امن ته د پښتنو او افغانانو د ډېرې لیوالتیا له وجې یو ورځ به د غوسیمو کې امن ضرور راځي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی، امان الله خان یو ستر انسان،
عظیم زالی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره،
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو وېده،
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره،
ګاګی سنو بروسین خلکو ته دی اسی شعور ور ور کړی.
د پښتون قوم دا خوش قسمتی و چې د باچا خان بابا اس یو شخصیت ور د ورکو.
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا باچی یو شی پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې د درد
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رډي واوري.
د امریکایي پرمختګ د مرکز په نامه یوې څېړنیزې ادارې د پاکستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې د انتخاباتو تر راتګ وړاندې د دغه ملک سیاسي نظام پیچلی ښکاري. امریکا امنیتي، اقتصادي او سفارتي اندیښنو ته په کتو سره خپل دلچسپي برقرار ساتلې ده. احمد شاه اعظمي د دې مقالې غټ ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکایي پرمختګ د مرکز په نامه څېړنیز اداره لیکي په تیر یو لسیزه کې امریکا له پاکستان سره د نږدې همکاري، بې باوریتوب او آن نږدې د اړیکو د پرې کولو تر تجربو تیر سوه. په پاکستان کې د 2000 کال راهیسې امریکا خپل پاملرنه د ترهګرۍ پر ګواښ او هغو ځایي اورپوکو ته پر غبرګون مرکوزه کړې ده چې امریکا د پاکستان ګاونډیان او پاکستاني ولس ګواښي. که څه هم امریکا په افغانستان کې په پوځي برخه کې نوې پانګه چونه کوي، خو پاکستان به هم د امریکا د سیاستوالو لخوا د ترهګرۍ په ضد د مبارزې د برخې سربیره یوه مهمه اندېښنه وي. مقاله کې راغلي پاکستان یو اټومي وسله لرونکی هیواد دی او شاوخوا 19 کروڑ آبادی لري چې په درو کې دوه برخې تر دیرشو کلونو د کم عمر دي. د دې هیواد د سیاسي راتلونکي لپاره ضروری ده چې د هیواد په داخلي سیاسي پروسه او د دې د امکاني بدلون په اړه ځان پوه کړل سي. مقاله زیاتوي په پاکستان کې د سیاسي نظام د واک پر سر سیالي یوازې د هیواد د منتخب حکومت یا سیاسي مشرانو ترمنځ نه ده، بلکې د چیف جسټس افتخار محمد چودري تر مشرۍ لاندې عدلیه هم را مختصوي چې د هیواد د بیلابیلو ادارو کنټرول په لاس کې واخلي او ځان خپلواک ثابت کړي. دا ډول پاکستاني رسنیو هم خپل رول پراخ کړی دی. مقاله زیاتوي د دې سربیره د پاکستان طاقتور پوځ د هیواد د زیاترو امنیتي او اقتصادي اساسو د کنټرول په واچه اوس هم تر ټولو زیات طاقتور ګڼل کیږي. خو د جنرال اشفاق پرویز کیانی په مشرۍ کې پوځ هم اړیستل سو چې له ولسی، عدالتي او بهرنیو مشرانو سره متوازن اړیکې وساتي او آن عدالت ته وروبلل سو. مقاله پر مخ لیکي د پاکستان پیپلز پارټي په مشرۍ کې ائتلافي حکومت د پارلماني مودې د پوره کېدو اعلان کړی دی او اوس په نگران حکومت ټاکل کیږي څو د روان کال د مې پر 18 نیټه انتخابات ترسره کړي. مقاله په پای کې لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې د انتخاباتو تر راتګ وړاندې د دغه هیواد سیاسي نظام پیچلی ښکاري، امریکا بیا هم امنیتي، اقتصادي او سفارتي اندېښنو ته په کتو سره خپل دلچسپي برقرار ساتلې ده.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او موسیقاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څکېږي
امارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دا مسله به الله حل.
دا اولدی سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
تاسمشال ریډیو اورې. افغان ولسمشر حامد کرزی د نوروز د ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې یو ځل بیا پر وسلوال طالبانو ژغ کړی دی چې له جګړې لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. په افغانستان کې د نیټو او امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جوزف ډنفورد ویلي دی چې سږ کال به د افغانستان ملي ځواکونه په ټول هیواد کې د پوځي عملیاتو رهبري پر غاړه واخلي. او د امریکا سفیر په خپل پیغام کې له افغانستان سره د خپل هیواد په اوږدمهاله همکاریو ټینګار کړی دی. له کابل زموږ همکار احمد زبیر جمن په دې اړه نور حال راکوي.
جمهور رئیس حامد کرزی د نوروز په مناسبت خلکو ته د مبارکۍ په پیغام کې یو ځل بیا طالبانو ته د ورور په ویلو سره هغوی ته د سولې وړاندیز کړی دی. جمهور رئیس په خپل راډیو وینا کې چې د نوروز په مناسبت کړی ده په دې اړه ویلي
بر طالبا او تعداد طالبای که افغانستان
دوی په هغو طالبانو چې افغانان دي، مسلمانان دي، د دې خاورې دي او ځانونه د دې خاورې بولي بیا هم د ورور په نوم ورته وینا کوم چې ورور دا بهرنی ټوپک چې د بهرنیانو د ګټلو لپاره ده لخپلې اوګي را کوس کړه بیا خپل ګران خاورې او ګران کور ته راشه او خپل هیوادوال سره لاس یو کړه او د دې خاورې د پرمختګ لپاره او د اسلام او افغانیت د پیوړی کېدو لپاره له دې خاورې سره یو ځای شه. ښاغلی کرزی په خپل وینا کې همداراز له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. نوموړي له هغوی څخه غوښتي چې پر افغان امنیتي ځواکونو حملې بندې کړي. ښاغلی کرزی په خپل پیغام کې پر افغان عسکر پولیس او د ملي امنیت پر کارکوونکي حمله د افغانستان پر پیاوړتیا حمله بللې ده. نوموړي په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې افغان چارواکي وایي تیر لمریز کال د افغانستان د ملي اردو په تلفاتو کې شاوخوا 40% او د پولیسو په مرګ ژوبله کې 45% زیاتوالی راغلی دی. په دې کال کې د ملي اردو 1202 سرتیري او 1300 پولیس وژل شوي دي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډنفورد د نوروز په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې ویلي سږ کال به افغان ځواکونه د ټولو عملیاتو رهبري پر غاړه اخلي. ډنفورد په خپل پیغام کې د 100 کاله خوندي او سوله ییز افغانستان هیله ښودلې ده. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګ هم د نوروز په مناسبت په خپل پیغام کې له افغانستان سره د خپل هیواد په اوږدمهاله مرستو ټینګار کړی. کننګ هم ویلي چې امریکا به راتلونکي کلونه له افغانستان سره ووسی. د نوموړي په پیغام کې راغلی چې په نوي کال کې به امریکا د یوې روښانه راتلونکي لپاره له افغانانو سره خپلې هڅې دوه برابره کړي. په کابل کې د اروپای ټولنې ځانګړي استازي او د اروپا د پلاوي مشر یوګاداس یوشاکاس هم د نوروز په مناسبت د افغانستان خلکو ته مبارکي ویلي او د 100 کاله افغانستان هیله کړې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیلمنه ده چې په نوي کال کې به د سولې هڅې نتیجه ورکړي. د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر له مشال ریډیو سره په یو مرکه کې وویل چې د دې شورا هڅو د امکان برابر کړي چې په نتیجه کې به وسلوال مخالفین د پخلاینې له بهیر سره یو ځای شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار احمد تکل وړاندې کوي.
د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر وایي له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د مستقیمو خبرو لپاره شرایط اوس تر پخوا زیات چمتو شوي دي. محمد معصوم ستانگزی له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانیستو په ګډون د سولې په خبرو کې دومره پرمختګ شوی چې په نوي 1402 کال کې اوس دوی تر پخوا زیات هیله مند دي.
هغه شرایط چې د مستقیمو مذاکرو لپاره د افغانانو ترمنځ باید رامنځته شي، هغه شرایط اوس رامنځته شوي دي. نو د یو دفتر د خلاصېدو لپاره شرایط برابر شوي دي. اوس د طالبانو لخوا غوښتنه شوی ده چې باید دوی هغه خپل دریځ روښانه کړي او دریځ دا وي چې باید له بین المللي تروریزم نه حمایت په برخه کې څرګند دریځ معلوم کړي، او دومره خبره دا ده چې د مستقیمو مذاکراتو لپاره خپل دریځ څرګند کړي.
پروانه ونې کې ځینې راپورونه خپاره شول چې د افغان حکومت د اپوزیسیون استازو د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي او د طالبانو له استازو سره د سولې په اړه خبرې کړي. که څه هم طالبانو له سیاسي اپوزیسیون سره د هر ډول خبرو اترو احتمال رد کړی، خو د سیاسي ګوندونو د همکارۍ د شورا په نوم د اپوزیسیون د څو ډلو د ائتلاف استازي سید حامد ګیلانی ویلي دي چې له وسلوالو طالبانو او حکمتیار سره تماسونه نیولي. د ګیلانی په وینا تماسونه له هغو طالبانو سره نیول شوي چې ملا محمد عمر ته نږدې دي. د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس که څه هم وایي ټولې سیاسي ډلې د هیواد د مهمو مسایلو په اړه په خپلو کې د خبرو حق لري، خو دای ټینګار کوي چې رسمي خبرې یوازې د سولې د عالی شورا له صلاحیتونو څخه دي.
که سیاسي اپوزیسیون ده او که حکومت ده، دا د افغانستان د سیاسي نظام یو برخه ده. مصرف مخالفین چې دي، موږ د دې لپاره باید کوشش وکړو چې هغه هم د دې سیاسي نظام یو برخه شي. نو دولت په نمایندګۍ باندې د سولې عالی شورا سره د مشورتي جرګې لخوا دا وظیفه ورته سپارل شوې ده، دا کار به مخکې دی. اما دا خبره باید وي په کیسه په هر مرحله کې د سیاسي اپوزیسیون سره سلام مشورې وسی او له ټولو افغانانو سره مشورې وسی. د دې لپاره چې ټول په دې باندې یقین حاصل کړي چې سوله کومه معامله نه ده.
ښاغلی ستانگزی د سولې په ټینګښت کې د دینی عالمانو او د قومي مشرانو ونډه مهمه او بلله، او یې ویل چې د شورا د نوي کال په پلان کې له دوی سره تماسونه هم شامل دي. څارونکي وایي چې د پاکستان له رښتینې مرستې پرته په افغانستان کې د سولې هڅې نتیجه نشي ورکولی. د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد معصوم ستانگزی وویل د ګاونډیو هیوادونو د اعتماد د جلبولو لپاره به په سیمه ییزه کچه هم پراخ تماسونه ټینګ شي.
احمد تکلو تاسو ته ریپورت وړاندې کاو. او وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یوې نیمه بجې کېدونکې ده. لملی حامد زاده څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
د شمالي وزیرستان په تحصیل د تخیل کې په امریکایي ډرون برید کې سلور مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د وژل شوو کسانو د شناخت په اړه څه نه دي ویل شوي. د نوخر په جلوزو کډوالو کمپ کې په پرونی بمی چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 1500 ته رسیدلی. په وژل شوو کې زیاتره د خیبر ایجنسی کډوال دي. د خیبر پښتونخوا گورنر او نگران وزیر اعلی د دې پیښې په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. نن سهار د جمرود په وزیر ټنډ سیمه کې په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو لپاره تېلېدونکو ټانکرو باندې ناڅرګنده وسلوالو ډزې کړي. په نتیجه کې یو ډرایور وژل شوی او دوه نور کسان پکې ژوبل دي. د بلوچستان په کلاتی مکینه نامعلومه وسلوالو سرور کسان وژلي دي. چارواکي وایي چې وسلوال په موټر سایکل سوارو چې په یو پیک اپ موټر یې ډزې وکړي. دا یو هدفي وژنه وه. نن د پاکستان د نگران وزیر اعظم ټاکلو لپاره د حکومتي او مخالفو ډلو پارلماني کمیټه درېمه غونډه کیږي. د یادې کمیټې وروسته دوه غونډې 13 مورز بې لسه نتیجې پای ته ورسېدلې. کچېره نن هم غونډه ناکامه شوه نو د پاکستان الیکشن کمیشن به دغه فیصله کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د زیارت په ورځ په بیت المقدس کې اسرائیلي زده کوونکو ته په وینا کې به اسرائیلانو غږ کړي چې دا خبره ومني چې د یهودي ریاست امن او دوامدار امنیت لپاره به سمجوته ضروري وي. بلخوا ولسمشر اوباما به نن اردن ته ورځي چې د نوموړي د سیمه ییزې دورې اخري هیواد دی. د هند پارلمان د دسمبر په میاشت په نوې دلی کې د یوې جنای سره د وژونکي ډلې ییز ایجنسی تیرې خلاف په ټول ملک کې تر سختو مظاهرو وروسته د جنسي جرمونو پر ضد لا نور سخت قانون منظور کړي. د نوي قانون تر مخه د جنسي زیاتی کولو سزا عمر قید، خو هغه تیرې چې ښکار شوي کس پکې وژل شي یا مفلوج شي نو سزا به یې مرګ وي. او په عراق کې د ملګرو ملتونو سفیر مارټین کابلر وایي چې په شام کې روان تشدد عراق ته د منتقدلو ډېر امکان موجود دی. کابلر د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل ته د زیارت پر ورځ ویل چې اوسطاً 8000 شامي وګړي عراق ته هر ورځ تښتي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدي چې ملیحا امیرزاده وړاندې کاوه. اوس بولاړ سو وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپل ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر د ورځپاڼې لوستې دي.
مشرق ولسمشر خپل اداري کې وایي چې د ولسمشر آصف علي زرداری لخوا د ټول ټاکنو په سمري لاسلیک شوی دی چې تر مخه به په یو لسم مې ټول ملک کې ټول ټاکنې کیږي، خو د دې باقاعده اعلان به سورزو کې ولسمشر قام ته په خطاب کې وکړي. اداري وایي چې د دغه خطاب وروسته به الیکشن کمیشن د ټول ټاکنو شیډول جاری کوي او تر اوسه چې کم شیډول مخې ته راغلی دی د هغې تر مخه به امیدواران خپل کاغذونه د 15 مارچ نه جمع کول شروع کړي، کوم چې به تر شپږو ورځو جاری وي. دغه رنګ به امیدوار ته د خپل مهم دپاره 24 ورځو او د کاغذونو کره کتنې دپاره 2 ورځې ورکولی شي. ادارې وایي چې 2 ورځو کې د کره کتنې کار سرته رسیدل ډیر ګران دي او د پارلمان لخوا د یوې میاشتې د وخت نه ورکول د دوی بدنیتی ښایي او دې سره به الیکشن کمیشن نشي کولی چې په هر جوړ پاک او صفا خلک پارلمان ته راولي. خو بیا هم که ولس خپله ذمهواري وپیژندې نو کېدای شي زیاتره خلک ایوان ته ورسي چې په صحیح مانو کې د دوی کردار د سکیس معیب نه پاک وي. د پیښور نه خبرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د ملک په تاریخ کې که د کال 2008 نه اوسه پورې یو حکومت په لومړي ځل د خپلې جمهوري مودې په پوره کولو یو تاریخي کارنامه ترسره کړه، نو بل پلو ټول ملک کې د ټولو نه وړاندې د خیبر پښتونخوا لپاره د نگران وزیر اعلی په ټاکنه د خیبر پښتونخوا حکومت اپوزیشن د سیاسي بالغ نظرۍ، پوهې او په جمهوریت د یقین ساتلو ثبوت ورکړو. او د دې خبرې غټ دلیل دا دی چې په خیبر پښتونخوا کې د پوخ جمهوری سوچ او عمل سیاسي مشران موجودیت لري. اداري وایي چې ضرورت د دې خبرې دی چې باید د ملک په ټولو صوبو او مرکز کې هم د خیبر پښتونخوا تقلید وکړي شي. دا خبره ډیره واضحه ده چې انتخابات یو ملک لپاره انتهایی زیات اهمیت په دی وجه لري چې د دې په ذریعه د راتلونکو 15 کال لپاره د ولس نمائندگان غوره کیږي، د کوم په لاسونو کې چې د ملک او ولس د ټولو چارو چلولو او د دې د مستقبل واک اختیار ورکول کیږي. ځکه نو په هر صورت کې صفا او آزادانه انتخابات یقیني کول تر هر څه زیات ضروری دي. اداري وړاندې لیکي چې د وخت اهم غوښتنه ده او دې لړ کې د الیکشن کمیشن او سره د نگران حکومت په سر د نوې ذمهواري راځي او که په نگران حکومت کې غوره اعلی وزیران، وزیر اعظم او د کابینې نور اهم وزیران او چارواکي موجود وي، نو بیا دا هیله ورسره تړل کېدای شي چې خپل ذمهواري به په ښه شان ترسره کړي. اداري اخري کې لیکي چې دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د نگران وزیر اعلی جسټس ریټایر طارق پرویز د اعلی او ګڼ اړخیز شخصیت او د هغه د پوهې دپاره د نوموړي یا زیات خدمات او تجربه کافی ده او هیله ده چې نوموړی نگران وزیر اعلی به خپل کابینه کې مخلص او اهل کسان شامل کړي او دغه رنګ په نورو صوبو کې هم باید د خیبر پښتونخوا تقلید وکړي شي او تمه ده چې جوړ کړی شوی پارلماني کمیټه به هم خپل فیصله وکړي شي او یو مناسب او غیر جانبدار وزیر اعظم به وټاکي چې دا رنګ دا مسله په ښه شان ترسره شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بی بی سی په کراچۍ کې د وسلوالو طالبانو په اړه یو ریپورت کې لیکي د کراچۍ په بعض سیمو کې د طالبانو د زنګر زنده عدالتونو خبرې کیږي خو ښکاري داسې چې دا به تر دې محدود پاتې نشي او لا د وړاندې نه د دې ښار په بیلابیلو برخو کې وخت په وخت د بدامنۍ پیښې رامنځته کیږي. د ریپورت تر مخه طالبان زیاتره هغه سیمو کې اثر رسوخ پیدا کوي چیرته چې غریبانان خلک اوسیږي او د صحت او تعلیم سهولتونه پکې ډیر کم وي. ویل کیږي چې دغه سیمو کې دوی خپل عدالتونه لګوي او اوس د هغې پر رڼا کې د سزاګانو ورکولو سلسله هم روانه شوې ده. ریپورت زیاتوي که څه هم کراچۍ کې د طالبانو په دې ارضی عدالتونو کې د زیاتره وړو وړو مسلو فیصلې کیږي خو ځایي خلک وایي لوی مسلې د هیواد په قبایلي سیمه کې د طالبانو مشران هواروي. ریپورت د شپږش کلن طالب کمانډر محمد عثمان د خلیل کی هغه په سواد کې د پوځي عملیاتو نه د بشکېدلو لپاره کراچۍ ته راغلی وو او دا راز اولنې تند چې د سواد طالبانو ته یې د ښار کې محفوظ ځایونه ورکړي دي. بلخوا وال سټریټ جورنال خپل یو مقاله کې د افغانستان د مدنیاتو د وزیر وحید الله شهرانی د خلیل کی د چین یو لوی کمپنی با ډیر زر په افغانستان کې د خام تیلو پیداوار شروع کړي چې په نتیجه کې به یې په روان لسیزه کې د دې هیواد اقتصاد ډیر وده وکړي. وحید الله شهرانی د تیر چهارشنبه په ورځ وال سټریټ جورنال ته ویلي د 2023 کال پورې به خام تیل او نور مدنیات د افغانستان د مجبوعي پیداوار 15% برخه ته ورسیږي. نوموړی زیاتوي د امریکا د ځمکنۍ سروې ادارې ورته ویلي په افغانستان کې تقریبا د 1 ټریلیون ډالرو مدني وسایل موجود دي. وحید الله شهرانی د تیرو دریو کلونو راهیسې د دې هیواد د مدنیاتو وزیر دی. مقاله په اخر کې د وحید الله شهرانی په حواله لیکي د چین دغه کمپنی یعنی چاینا نېشنل پېټرولیم کارپوریشن با د روان کال تر اخره د هیواد په شمالي برخه کې د تیلو د کویانو نه د ورځې خواوشه 25000 بیرل خام تیل وباسي او دا پیداوار به د 2014 کال تر اخره 30000 بیرل ته ورسیږي چې د صفایي لپاره به د افغانستان په شمال کې پروتو غونډي هیوادونو ته لیږل کیږي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
افغان او بخشي ولسمشر مبارک اوباما پرون اسرایلیانو ته ډاډ ورکړ چې امریکا به عملاتړ ته دوام ورکړي. ولسمشر اوباما د چهارشنبه په ورځ د یو درې ورځنی سفر په مخه اسرائیل ته ورسید او ټاکل شوی چې نن خپل سفر پای ته ورسوي. د لومړی ځل دی چې اوباما د ولسمشر په توګه اسرائیل ته سفر کوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون له اسرائیل وغوښتل څو دا خبره ومني چې د دوی په هیواد کې د سولې او دوامدار امنیت د ټینګولو لپاره د روغې جوړې منل ضروری دي. ښاغلی اوباما چې تیره ورځ په بیت المقدس کې ځوانو اسرائیلیانو ته وینا کوله وویل د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ سوله ځکه مهمه ده چې امنیت ته د رسیدو یوازینۍ لار همدا ده او زیاته کړه چې اسرائیل باید ځان له انزوا وژغوري. اوباما هم دراز وویل د اسرائیلو لپاره یوازینۍ لار دا ده چې زغم ولري او د یو ډیموکرات يهودي دولت په توګه د فلسطینیانو خپلواک دولت په رسمیت وپیژني. د امریکا ولسمشر په خپل وینا کې يهودي میشت ځایونو ته هم اشاره وکړه او ویل چې د استوګنځایونو د جوړولو دوام د سولې هدف ته د ګټې پر ځای تاوان لري. د زیاته کړه چې د فلسطینیانو د خپل اراده او عدالت غوښتنې حق ته باید درناوی وشي.
Palestinians must recognize that Israel will be a Jewish state and that Israeli
فلسطینیان باید د اسرائیلانو دولت او د دوی د حق چې پر خپل امنیت ټینګار کوي او منی او اسرائیلیان باید دا ومني چې سولې ته د رسیدو په لاره کې د میشت ځایونو د جوړولو دوام د ګټې پر ځای توان لري او همدارس له اسرائیل سره پڅنګ کې یو خپلواک فلسطین چې حقيقي سرحدونه به ورته وټاکل شي ژوند کولای شي. ولسمشر اوباما همدارز له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د لبنان د شیا وسلوالو ډله حزب الله پر اسرائیلو د بریدونو له وجې د تروریستي ډلې په توګه په رسمیت وپیژني. د ټینګار وکړ چې امریکا د ایران د اټومي لانجې لپاره د ډیپلوماتیک حل لارې پلوي دی، خو خبرداری ورکړ چې ایران ته زغم به لا یتناهي نه وي. ولسمشر اوباما د خپلو خبرو په یوه برخه کې په عبري ژبه ډاډ ورکړ چې له اسرائیلو سره د امریکا ټینګ ملاتړ ملګری دی.
Those who adhere to the ideology of rejecting Israel's right to exist.
هغوی چې په دې مفکوره پسې نښتي چې اسرائیل د ژوند حق نه لري، خای تر خپل په هولندې ځمکه او اسمان څخه به هم انکار کوي، ځکه چې اسرائیل به هیڅ چیرته هم نځي. نن غواړم تاسو ته او په خاص ډول ځوانانو ته وایم چې ډاډه اوسئ، تر څو چې متحد ایالات شته تاسو یوازې نه
یئ.
د چهارشنبه په ورځ اسرائیلو ته د خپل درې ورځنی سفر په لومړۍ ورځ د امریکا ولسمشر له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او پرون په لویدیځه غاړه کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وکتل. دا لومړی ځل دی چې اوباما د امریکا د ولسمشر په توګه اسرائیلو ته سفر کوي.
احمد تکلو، افغان حکومت او امریکایي پوځ سره موافق شوی دی چې له میدان وردګ ولایت به د امریکایي ځواکونو ځانګړي سرتیری ووځي. له امریکایانو سره به افغان ځانګړي پوځیان هم له دې ولایتونو ولایت ووځي. داسې شکایتونه راتلل چې په دې ولایت کې پوځیان له بشري حقونو سرغړونه کوي. پر دې موضوع برطانوي ورځپاڼې ګارډین یو مقاله خبره کړې ده چې غټه کې درته په امیر ساحل وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي امریکایي پوځي چارواکو په کلکه له دې توره انکار کړی دی چې ګواکې سرتیری په وردګو کې له بشري حقونو سرغړونه کوي. د دې په نتیجه کې افغان ولسمشر حامد کرزي له امریکایي کمانډو سرتیرو غوښتنه وکړه چې له وردګو دی ووځي. ورځپاڼه لیکي داسې ویره ده چې کله وردګو بهرني پوځیان ووځي، نو دا ولایت او ګاونډی کابل به د القاعده او نورو یاغیانو ډلو حملو لپاره حساس ځایونه وګرځي. د موافقې تر مخې اوس د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه ځانګړي پوځیان به د وردګو له نرخ ولسوالۍ ووځي. دا هغه سیمه ده چې پکې پر دې امریکایي او افغان پوځیانو تور دی چې له بشري حقونو یې سرغړونه کړې ده. اوس به په نرخ ولسوالۍ کې د امنیت چارې د افغان ملي اردو او پولیسو په لاس کې وي. د هغه بیان تر مخې چې تېره ورځ خپور شوی، د نور ولایت امنیتي چارې به له خپل وخت سره افغان ملي ځواکونو ته سپارل کېږي. ګارډین ورځپاڼه لیکي دا په علامتي ډول د افغان ولسمشر حامد کرزي برای دی، ځکه چې د لوګدې مودې ګیله کوله چې امریکایي او افغان ځانګړي پوځیان د دله کنټرول وتل دي. له دې سره په دې نارام ولایت امنیتي چارې هم د پخواني پلان پرتل اوس ژر افغانانو ته وسپارل شي. تیر ورځ د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال ساحر عظیمی یوې خبری غونډې ته ویلي افغان پوځیان تیار دي چې د ځانګړو سرتیرو تر وتو وروسته تشه ډکه کړي. د ویل نړیوال ځواکونه تیار دي چې د میدان وردګو ولایت لنرخ ولسوالۍ خپل ځانګړي سرتیري وباسي او د افغان پوځ ټولي به په راتلونکو ورځو کې د هغوی ځای ونیسي. عظیمی زیاته کړه چې اوس په ولایت کې د امریکایي ځواکونو د ځانګړو پوځیانو ټولي نشته. د امریکایي پوځ یو چارواکي هم د دې خبرې پخلی کړی دی. د امریکایانو او افغان پوځیانو ترمنځ د توافق درې اونۍ وخت واخیست.
پامیر ساحلو، نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې لیکي د طالبانو په نظریاتي او پیاوړي مرکزي سیمو کې د دوی پر ضد د کامیاب ولسی پاسونونو سبب د حکومت او ځایي خلکو په ګډه کار کول دي. د دې مقاله غټه کې درته مجید بابر وړاندې کوي.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې لیکواله کارلوټا ګال لیکي چې تیره میاشت د طالبانو پر ضد کوم ولسی پاسون د افغانستان د جنوبي برخې په پیشنګان سیدان کلي کې پیل شوی و. د ځایي خلکو او افغان او امریکایي چارواکو په وینا اوس لسګونو نورو کلو ته خپور شوی دی، او د ورځپاڼې په خبره په دې وروستو څو کلونو کې د اسلامي یاغیتوب پر ضد دا تر ټولو مهم ولسی پاسون دی. کارلوټا ګال لیکي چې د انګورو د باغونو نه ډکې د کندهار دغې سیمه کې د روان کال د فروری د میاشتې راهیسې د کلیوالو سیمو خلک د افغان پولیسو سره ملګري شول، او طالبان یې د دغو سیمو نه وویستل، او په سلګونو نورو ځایي خلکو د حکومت په حق کې لاریونونه هم وکړل. ورځپاڼه زیاتوي چې په داسې حال کې چې د جګړې موسم بیا په شروع کېدو دی او دغو سیمو کې د کورونو په چتونو افغان بیرغونه رپیږي، د تیر ګل په ورځ په سلګونو مشرانو په یوه ولسي غونډه کې ژمنه وکړه چې طالبان به دغو سیمو ته ورتګ ته پرېنږدي. ورځپاڼه لیکي چې هسې خو په تیرو اتلسو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د طالبانو پر ضد ولسی پاسونونه راوچت شوي ول، خو پنجوایي ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ځایي خلکو بغاوت کول یو ډیره مهمه خبره، ځکه هم ده چې دغه هیواد جنوبي برخه د طالبانو د غورزنګ یو نظریاتي او پیاوړی سنگر ګڼل کېدو، او چرته چې د امریکا او ناټو ځواکونو لخوا په بیا بیا د عملیاتو نه پس د طالبانو اثر ختم کړل شو. لیکواله کارلوټاګال لیکي چې که څه هم څوک دا داونه کوي چې ګوند طالبان په دایمي توګه د جګړې د میدان نه لرې کړل شول او بیا به یې واپسي نه کیږي، خو تیره اونۍ یې د بدلی اخیستو په نیت دوه کسان ووژل او دغو سیمو ته یې د خپلې واپسۍ اعلان وکړ. خو د پنجوایي ولسوالۍ دا ولسی پاسون دا ثابتوي چې که د حکومت ملاتړ د ځایي خلکو سره وي نو د ترهګرو پر ضد ځایي خلک ودرېدای شي.
مجید بابرو په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان وانه کې لدریو میاشتو راهیسې د بجلی لوډ شیډینګ روان دی. ځای اوسیدونکو وایي د بجلی نشټوالي لکبله لډیرو ستونزو سره مخ دي، بلخوا چارواکي وایي چې دغه لوډ شیډینګ د اسلام آباد او پېښور څخه کیږي. نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال په رپورت کې اورو.
درې میاشتې کېږي چې د سولي وزیرستان په مرکزي پنډغولي واڼه کښې قبایلیون د بجلی کمښت، لوډ شیډینګ او کم ولټیج په وجه د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي. د واڼه یو اوسېدونکی ادم خان وایي چې په شپه او ورځ کښې بجلی یو نیم ځل راپړک وایي او بیا بېخي نه وي.
دا درې میاشتې کېږي چې د بجلی ډېر بد حال دی. په شپه په ورځ کښې بجلی یو ورو پړک وایي، بجلی مې نه په سترګې لیدلې ده او نه شته.
د واڼه د کرېزي کلی حاکم خان حیران دای چې واڼه یوه داسې سیمه ده چرته چې بجلی هم وار په وار میلاویږي. د کوم کلی وار چې تیر شي او بیا بل وار بجلی ته په میاشتو میاشتو انتظار کوي.
بجلی خو په ټول پاکستان کې کمه ده، خو د میږ د واڼه بیا عجیبه خبره دا ده چې لمبار یې پې اچولی دی چې یو لمبر په کلي روشي په کلي باندې بل لمبار وسي. په دغې رنګ بیا ځنه کلي د میاشتې میاشتې انتظار کوي او چې دوی ته بجلی ورسیږي. زراعت خو خود ته بعد د کروڑی د عرب نقصان شي، خو ورسره د او 200 د تشه به هم شته نه ملاویږي.
ظفر خان وزیر د بجلی د کمښت او بدلای نه په دارنګ سار ټکوي.
ورکه بجلی کې ورکه نوم کې هغه دندنی چې کوم د میش د پلارې د نکې لالټیمینا ډبه به اپ دانه شوي. بجلی خو اس نوم بجلی دای، بجلی بخین نشتا. کچر دا ولوی خلق در رټو غوسه شوی دای چې یوار زو ته وینه تبرینا او چوړې دار وخلی د دې بجلی چې کوم او تورینا دا کاٹ کو مچول وڑاوی.
جاوید نور وزیر زیاتوی
پونه کې د بجلی د نشټولی غټه خبره دا دو چې کیم لین مینون سپرډنټون اکسونون اس ډیګون دا د خپل پوسټینا ورکتی څوک په پېښور دی، څوک په ډیای خان دی، څوک په ټانګ دی. لین مینون څوک په ناورانګ دی، څوک په تاجزای کې دی، څوک په ټاک کې دی. میش بالکل یوې سپرالدلې نه دی.
د وڼد و سدونکو د دې غټ نیوکو په باریک شمه چې د بجلی د محکمې سب ڈویژنل آفیسر شاید خان پشتنا وکڑا آغوی پا دا رنگ وزر پیش کا
تقریباً دری دور میں سے وصولی لکا شاکفال لے خدا کا مسئلہ لے لکا واقعی جدا خدا او خدا لکا لوشد من طرف نانی لے سیارا من خدا آرپی سی اسلاباد او پی ڈی سی پیشاور نکی گی من خدا کسلو کجی مقی لوشد انجی کم دے بیز بائیز گیوٹی وست منگ آتارا گنجی کرے دے لکا لوشد انجی کم کرے دے کنجی آنو من خل ایفر سکول لکا بیز پتا دا دے وانا خلکو تپتا دا دے مشرام تپتا دا بیو را دی لکا مزر میلا دی گی پیا تپتا دا من خل ایفر سکول لکا بیز پتا دا دے مشرام تپتا دا بیو را دی لکا مزر میلا دی گی پیا تپتا دا من خل ایفر سکول لکا بیز پتا دا دے مشرام تپتا دا بیو را دی لکا مزر میلا
دی گی پیا تپتا دا من خل ایفر د پښتونخوا گورنر انجینئر شوکت الله نه غوښتنه وکړه چې هغوی د دیوانه د بجلی په بدحالی خصوصي اړی ولري او چې څومره زر کېدای شي دا مسله دې حل کړي.
تاسو مشال ریډیو اوري. اوس وخت سوی دی د اونیزې خپرونې جمهوریت. په نننۍ خپرونه کې به واورئ چې د جمهوریت عمل د پرمختګ او جاري ساتلو لپاره انتخابات څومره مهم دي. همداراز له دې به خبر سئ چې په افغانستان او پاکستان کې د پارلمان غړي ولې د ولس د غوښتنو درناوی نه کوي. همداراز د دواړو هیوادونو په انتخاباتي نظام کې د نیمګړتیاو په اړه هم معلومات درکوو. جمهوریت خپرونه هر اونۍ ستاسو لپاره په امیر ساحل جوړوي.
جمهوریت
ستړي مشهید جمهوریت ونیز خبرونه ته خره غلاست. د جمهوریت عمل لپاره انتخابات څومره ارزښت لري؟ په افغانستان او پاکستان کې د انتخاباتو په نتیجه کې آیا د ولس ارمانونه او غوښتنې پوره کیږي او کنه؟ کنه کیږي نو لاملونه یې څه دي؟ همدارس د افغانستان او پاکستان په انتخاباتي نظام کې کومې نیمګړتیاوې دي د دې او له انتخاباتو سره د تړلو نور پوښتنو جواب لپاره لمشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو په تیرو خبرونو کې مو اوریدل چې اصلا دا حق دی یو هیواد اوسیدونکو لري چې خپل استازي وټاکي او د خپل استازو پارلمان او حکومت جوړ کړي. د دې کار لپاره په جمهوریت هیوادونو کې انتخابات ترسره کیږي. په کابل کې د باچا خان کړکیچ حلولو او سولې مرکز غړي حسیب الله شینواری د افغانستان انتخابات څارلي او څېړنې ور باندې کړې دي. شینواری وايي انتخابات د جمهوریت عمل لومړی اصل دی.
تاکنې د ډیموکراټیک نظام یا د ولسواکۍ نظام لومړنی اصل دی چې په هغه باندې د ټاکنو په واسطه موږ ویلی شو چې دا یو ولسواک نظام دی. ولس ټاکل او د ولس په خوښه راغلی دی او داسې یو نظام دی چې هغه څه چې ولس غواړي هماغه ترسره کوي. نو هغه بنسټیز اصل د یو ولسواکۍ نظام هغه ټاکنې یا انتخابات دي چې ولس په خپله خوښه یو څوک وټاکي او د هغوی د هیلو او ارزوګانو مطابق عمل وکړي.
په کابل کې د سیاسي چارو شنونکو عبدالستار سادات وایي دیموکراسي د خلکو حکومت ته ویل کیږي او د دې لپاره انتخابات لومړی ګام وي.
کله چې موږ دیموکراتیک وایو خپل د دیموکراسي یا دیموکراسي د دوه یوناني کلمات نه اخیستل شوی د یونان د ژبې نه دیموس کراتوس. دیموس خلکو ته وایي، کراتوس حاکمیت ته وایي، یعنی د خلکو حکومت یا د خلکو حاکمیت. نو زه فکر کوم چې کله موږ دیموکراسي وایو ولسواکي وایو په دې معنا چې یعنی د ولس حاکمیت د خلکو حاکمیت او دا یوازې د انتخاباتو د لارې عملي کېدای شي. هغه جمعي تصویر، هغه د ټولو خلکو د رایې انعکاس هغه بیا موږ یوازې په انتخاباتو کې معلومولی شو.
د تیرو دوه شنونکو په څیر د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې مشر پوهان ډاکټر اجاز خان هم وایي چې انتخابات ډیر زیات ارزښت لري. دا وایي د انتخاباتو نتیجه چې هر ډول وي باید انتخابات پر وخت وشي او دا عمل روان وساتل شي.
ما دا خیال یم انتخاب کېدل هر سیاسي پارټۍ د پیسو ایستل دا اولنی قدم دی چې په وخت کېږي هغې نتیجه سم وي. هغوی خراب وي، خراب خلک راځي، ایماندار خلک راځي، خو هغه ډېر ګنده حالات وي. نن خلک وایي حالات ډېر خراب دي، انتخابات د دې وجه نه وروستو کوي، هغسې کوي، داسې کوي. دا حالات خراب ځکه چې دلته جمهوري ادارې مضبوطي شوي نه دي، کمزوري شوي دي. د دې علاج کو حالات څومره خراب وي نو دا ټوله لویه وجه ده چې انتخابات پر وخت کېدل پکار دي.
د انتخاباتو په نتیجه کې په هیوادونو کې پارلمان جوړیږي او پارلمان بیا د دولت د نظام چلولو ذمہوار وي. په پیښور کې د سیاسي او ټولنیزو چارو تجزیه کار ډاکټر خادم حسین وایي پارلمان درې مهمې دندې لري چې ترسره یې کړي. په خبره د پارلمان لومړی کار د ولس د استازو په وسیله د قوانینو جوړول دي.
د پاکستان د دستور مطابق او د نورو ریاستونو دستورونو مطابق په بنیادی توګه د پارلمان درې کارونه دي. یو کار خدای دی چې د عوامي شراکتداري یا تاسو ورته ویلی شي چې د ګوندونو په ذریعه ولس په پارلمان کې د قوانینو جوړولو لپاره شرکت کوي. دویم کار دا دی چې د غوښتنو نمائندګي کوي، مختلفو علاقو یا د مختلفو ولس سنو د غوښتنو نمائندګي په پارلمان کې کیږي. او درېمه خبره دا ده چې د دې غوښتنو او د دې شراکتداري لپاره چې کوم په دستور کې سخت جوړیږي یا قانونونه جوړیږي د هغه قانونونو کې مرستې وکړي او هغه قانونونو کې زیار وکړي، ستړي وکړي او هغه قانونونه د خلکو د غوښتنې او د خلکو د مفاداتو په حساب جوړ کړي شي.
اوریدونکو که افغانستان او پاکستان ته ولیدل شي نو په دې هیوادونو کې د انتخاباتو په نتیجه کې پارلمانونه جوړیږي، خو د ولس غوښتنې او د ولس اړتیاوې د دې پارلمانونو په وسیله نه پوره کیږي. د دې وجه څه ده؟ شنونکو وایي په پاکستان کې اصلا جمهوري عمل په بیا بیا د پوځي کودتاګانو له کبله ځنډول شوی او مات کړل شوی دی. بلخوا د باچا خان د کړکې چړلولو او سولې مرکز غړی حسیب الله شینواری وایي په افغانستان کې خلک د ټاکنو پر عمل باور نه لري.
یو له ستونزو څخه یې تخنیکي ستونزه د خپل ټاکنو، موږ لا تر اوسه د رای ورکولو لپاره مناسب اسناد نه لرو. یو ډول کارتونه دي چې په هغه کې ډېر په تېر کال ټاکنو کې هم موږ ډېر راپور نه لرو چې ډېر تقلبي کارتونه جوړ شو او د یو نفر لخوا په څلور پنځه ځلې رایه ورکړل شوه. د خلکو اعتبار په ټاکنو باندې کم دی هغوی داسې فکر کوي چې دا پروسه ډېره رڼا او شفافه نه ده.
له شینواري مې پوښتنه وکړه چې ولې خلک پر انتخاباتو کم باور یا اعتبار لري. دی وایي د دې دوه وجوهات دي، یو دا چې ټاکنې شفافې یا رڼې نه وي، او بل دا چې وکیلان د خلکو ستونزو له حلولو انکار کوي.
د خلکو اعتبار ټاکنو باندې په دوه علته کم دی. یو دا چې روڼتیا پکې نشته، یعنې ما مخکې ذکر وکړ چې خلک په دې باندې شکمن دي چې زموږ رایې هېڅ ځای نه نیسي. او دویمه مهمه خبره دا ده په دغه اوسني ولسي جرګې په وکیلانو کې ډېری داسې وکیلان شته دی چې کله خلک ورغلي دي او له هغوی څخه د یوې ستونزې د حل غوښتنه کړې ده، هغوی په زغرده ورته ویلي چې زه ستاسو استازی نه یم، ما پیسې ورکړي دي او زه راغلی دغه چوکۍ مې نیولې ده.
د سیاسي چارو شنونکی عبدالستار سعادت وایي د انتخاباتو په نتیجه کې د خلکو د غوښتنو برعکس د پارلمان جوړېدو لامل د دې هېواد په انتخاباتي قانون کې نیمګړتیاوې دي.
د افغانستان د انتخاباتو په قانون کې مهمه مسله دا ده چې نیمګړتیا ده. موږ البته قانون لرو، خو د کمیسیون چارواکو ته ډېر صلاحیت ورکړل شوی، خو هیڅ ډول مسؤلیت ورته نه دی متوجه شوی. یعنی انتخابات به یو نازک پروسه ده، د خلکو د رایو معلومول دا ډېر زیات نازک حالت لري. تاسو خپل رایه او رایه کې ټکمار کوئ، نو هغه چاته چې تاسو د رایه ورکوئ هغوی دغه امانت څومره ساتي، څومره حفظوي. د دغه انتخاباتو مجریانو لپاره ډېره زیاته مهمه ده چې باید د ډېرو پراخو صلاحیتونو په څنګ کې ځینې مسؤلیتونه ورته متوجه شي چې دوی ونشي کولای د خلکو رایو سرغب وکړي، جفا وکړي او هغه په هغه ډول باندې چې دوی وظیفه د هغه ترسره کړي.
له عبدالستار ساده ته مې پوښتنه وکړه چې آیا د پاکستان دننه انتخاباتي نظام کمزوری دی که نه؟ دا د ولس ستونزه ده چې په دې هېواد کې پارلمان د خلکو د هیلو د ترجمان په توګه سم کار نشي کولای. دی وایي د دې یو لامل دا هم دی چې په افغانستان او پاکستان دواړو کې د ولس شعوري سطح ټیټه ده.
دوه عامل لرلی شي. یو عامل دی چې سیستم کې فساد کیږي، یا سیستم په خپله خراب دی، د سړي د انتخاباتي نظام خنوي، او یا دا داسې چارواکي فاسد دي. دغه رایا په هغه ډول باندې چې کارول شوې ده، دوی په هغه کې درغلۍ کوي، د په هغه کې غلطي کوي. چې دا کیږي چې بد چارواکي یا په واقعیت کې داسې کسان نه شي چې هغه خلکو نمایندګان نه وي، استازي نه وي. بل عیب دا دی چې په ولس کې چې د سیاسي شعور سطح ټیټه وي، یعنې یو څوک فرق د دې کولی نشي چې څوک خدمتګار دی او څوک خدمتګار نه دی، څوک سم سړی دی څوک سم سړی نه دی، څوک لیاقت یا ورچا د دغه څوکۍ لري څوک یې نه لري. کله چې دغه فرق په ولس کې کمزوری شو، سیاسي شعور سطح ټیټه شوه، بیا هم انتخابات یو ښه نتیجه نشي لرلی.
پوهان ډاکټر اعجاز خان هم له سعادت سره هم نظر دی. دی وایي په پاکستان کې ډیموکراسي تر هغې نشي راتللی چې خلک یې په خپله ونه غواړي. پوهان اعجاز وایي چې په کومه ورځ خلک ولسواکي وغواړي او شعور ولري، بیا پوځ هیڅ نشي کولی.
پروفیسر اقبال احمد نو هغه پاکستان کې جمهوریت تر هغې نشي راتلی چې پاکستان خلک ونه غواړي. پاکستان خلک بې غواړي، پاکستان خلک د دې دفاع کوي. نو چې کله دا وشي پاکستان فوج دا نه چې خلک به ټوپک راخلي ورسره به ډزې کوي. جمهوریت دفاع فوج هم په خلک دې وطن فوج دی، بلې دنیا نه نه دی راغلی.
شنون کې عبدالستار سعادت وایي د انتخاباتي نظام د نن مسئلې په اسانه حل کېدای شي، خو د ولس شعوري سطح لوړولو لپاره ډیر وخت پکار وي.
چې چارواکو فساد دی هغه لپاره چټک د حل لارې شته، یعنې زر حلېدای شي چې ولس وغواړي. اما که چېرته د ولس سیاسي شعور سطح ټیټه وي، بیا هغه ډیر وخت غواړي، او له بده مرغه هغه اولنه مشکل هم بیا ورسره پیدا کیږي. یعنی دوی سم نظارت نه کوي، د کمیسیون چارواکي هم فاسدي شي.
حسیب شینوار هم له سعادت سره هم نظر دی او وایي حکومت باید د خلکو شعوري سطح لوړولو لپاره کار وکړي چې انتخابات د خلکو د کلتور برخه وګرځي.
په لومړی کې هر یو څه ډېر زیات ستونزې لري، خو دا چې ورو ورو دا ټاکنې زموږ د کلتور یوه برخه وګرځي دا یو څه وخت ته اړتیا لري. زه فکر کوم چې حکومت کار وکړي، د خلکو سره کار وکړي، خلکو ته اطمینان ورکړي چې هغه څه چې موږ وایو هغه به رښتیا وي، زموږ پروسه به رڼا وي. نو زه فکر کوم چې هو په راتلونکي وخت موږ به یو ولسواک نظام به وکولی شو چې
اوریدونکو د زیاتره شنونکو او پوهانو نظر دا دی چې اصلا ډیموکراسي د خلکو پر خپل ځان حکومت ته ویل کیږي، او دا یوازې او یوازې د خلکو په غوښتنو او خواهشاتو منحصره ده چې آیا د خپل واک په استعمالولو حکومت غواړي او کنه. معنا دا چې تر هغه چې ولس په دې نه وي پوهېدلې چې جمهوریت اصلا د دوی د ټولو حقونو محافظ دی، تر هغې به په افغانستان او پاکستان کې د انتخاباتو په نتیجه کې هغه پارلمانونه نه جوړیږي چې ولس یې غواړي. له همدې سره د جمهوریت ونیز خبرونه پای ته رسید. که په دې اړه پوښتنې لرئ یا بحث کول غواړئ نو د مشال رادیو فیسبوک او ټویټر پاڼو ته ورشئ. تر بلې اونۍ اجازه راته راکړئ. په مخه مخه
جمهوریت
مشال رادیو ګران او قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام را لیکوم. زه پیر محمد کاروان یم، د مشال رادیو اورم. خلک را توای چې کاروان چنار